دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د مخمنه خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبان وایي د امریکا سره د توافق نامې د نهایي کولو هڅه کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د امریکا د بندیزونو د ختمېدو نه وروسته چمتو دی د جمهور رئیس ترامپ سره وګوري. او د امریکا 19 ایالتونه هڅه کوي چې د 1990 کال د محکمې پریکړه په ځای وساتل شي.
نن د سیشن به ورځ د اسمبلی د میاشتې 15مه د 2019 کال د اګست میاشتې له 8مه سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. طالبانو ته نږدې منبع وایي چې د امریکایانو سره خبرو پرمختګ کړی خو موافقه لا نهایي شوې نه ده.
که څه خوشبیني د دواړو طرفو سته خو البته خبره نهایي شوې نه ده.
افغان ژورنالستان وایي چې ارواښاد اکبر عزیزی د رسنیو له لارې ټولنې ته نه هېریدونکي خدمتونه کړي.
آقای عزیزی در روشنگری و ذهنیت سازی جامعه از طریق رسانه های همگانی نقش مسزایی را ایفا کرده بود.
در خبروان پلر که پا دوها که در امریکا و طالبان ترمنز در سوری در خبر در نهم پڑاو لحال ما هم خبره بود. روپوتونه او روز دوری اوزر تزیبا خادم او سید سلیمان آشنا در دیسات بوره خبرونه وی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبان وایي هڅه کوي چې نن د سیشن به پورز د اگست په 8مه د امریکایي استازو سره د توافقنامې په پاتې جزئیاتو موافقه وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نطاق ساحل شاهین نن په ټویټر کې لیکلي دي چې د دواړو لورو مذاکرې نن ادامه لري.
یو خدای دا چې ملي امنیتي ځواکونه په هیڅ دی یو وسی مګه نه غواړو چې هغه بالکل منځ ویسو اصلاحات کراولو. دا زموږ پالیسي ده او څو ځله مو ویلي دي. دوهم دا مطبوعاتي بیانې هغه ځینې داسې دي چې د تخریب دپاره هم کوي د دې پروسې دپاره. دا مهم ده چې دا موافقه مګه کو دا موافقه کوو او په هغه کې څه لیکل کیږي. په هغه کې مګه ټول شیان چې موږ کوم اصولې دي غوښتنې دي په هغه باندې دوی سره بحث کوو او دغه نه وروسته به دا نهایي کیږي.
نن شپږمه ورځ ده چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د مذاکرو نهم پړاو په قطر کې روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د طالبانو سره تر موافقې وروسته به د افغانستان د قواوو ملاتړ ته دوام ورکړي. بل پلو د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د آشنا تلویزیون سره په خاص مرکې کې ویلي دي چې دا مذاکرې په ابتدایي حالت کې دي او اصلي مذاکرات به د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو نه وروسته شروع شي. محب زیاته کړه زموږ مسایل ډیر غټ دي. په حکومتداري غږیږو، په حکومت کې په شراکت غږیږو، په روان سیستم باندې غږیږو. ډیر داسې مسایل شته چې په هغه به مونږ خبرې کوو او هغه کار اسانه کار نه دی. خاغلی محب ویلی دی چې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې موافقه ناممکنه ده.
که څه هم د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات نن په شپږمه ورځ روانو، خو د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه د دې خبرو جزئیات ورته نه دي څرګند شوي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په دې خبرو کې داسې موضوعات هم مطرح شوي دي چې د افغانستان په حکومت پورې مربوطې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوهې روانې خبرې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې د چارو لپاره د دولت د وزارت نطاقي ناجی انوري داسې وویل:
مردم افغانستان توقع دارد تا
کوم خبری چې دمګړی د طالبان او امریکایانو ترمنځ روان دي خلک تر تم لري چې دا خبری د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو لامل شي. د افغانستان دولت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته پوره تیاری لري.
ځنی پخوانی طالب چارواکی دا هم وی چې طالبان په دې ټینګار لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې لاسلیک شي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نخبریږي. د قندهار امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت د پاره د وسلوالو طالبانو مرستیال مولوی زرقاوی د قاتم لاتر ماموریت په هوایی برید کې وژل شوی دی. د 215م اتل قول اردو چارواکو زیاته کړې ده چې مولوی زرقاوی د هلمند او روزګان د ولایتونو سره په سرحد کې د قندهار د غورک په ولسوالۍ کې بیګا لغپلو 509 ساتونکو سره وژل شوی دی او د درون په برید کې وژل شوی دی. په جنوب کې د قاتم لاتر د ماموریت د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر مطبوعاتو ته په لیږلي بیان کې په غورک کې هوایی برید تایید کړی دی، خو زیاته کړه چې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی.
د هند په کشمیر کې زیات امنیتی تدابیر نیول شوی دي او پوځیان د سرینګر په واټونو کې ګزمې کوي. څلور اونۍ وشوي چې په دغه ایالت کې محدودیتونه لګیدلې دي. د خلکو په ګرځېدو د یو ډول بندیز سره مخ دي او د اګست د 15مې را په دې خوا مخابرات بند دي، خو د جموں ولسوالۍ کې حالات نورمال دي او خلک عادي ژوند کوي. د هند حکومت په دې وروستیو وختونو کې د کشمیر د نیمه خود مختاری حیثیت لغوه کړی دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د امریکا د بندیزونو د ختمېدو نه وروسته چمتو دی چې د جمهور رئیس ترامپ سره وګوري. جمهور رئیس ترامپ د اوسترو صنعتي هیوادونو په عالي غونډه کې ویلي وو چې د ایران د جمهور رئیس سره د مجلس دپاره فرصت شته دی. د دې خبر تفصیل مینه صادات لولي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سه شنبه په ورځ له جمهور رئیس ترامپ سره احتمالي خبري رد کړي او وی ویل ترامپ باید لومړی پر ایران بندیزونه لری کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویل په نږدې راتلونکو کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره د ملاقات ښه فرصت شته. نوموړي په فرانسې کې د جیو ډلې د غونډې پر مهال د فرانسې له جمهور رئیس سره په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې. وی ویل دای نه غوړي چې ایرانیان د اقتصادي بندیزونو له عمله زیانمن شي، خو امریکا نشي کولای ایران د اټومي وسلو د لودو ته پریږدي. د برتانیې لومړی وزیر بورس جانسن د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. د جرمني لومړی وزیر انګلا مریکل هم د خبرو په ارزښت ټینګار کړی دی. جرمني د برتانیا، فرانسه، چین او روسیې ترڅنګ د قرارداد یو غړی هیواد دی. مینه صادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف جاپان ته د رسیدو سره نن د سه‌شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې د فارس خلیج د ثبات په کوششونو کې به خپل نقش زیات کړي. ظریف د جاپان خارجه وزیر تارو کانو ته وویل چې دواړه هیوادونه د اټومي وسلو د محدودولو په اړه یو نظر لري او دواړه هیوادونه د انرژۍ د بازار موندنې په خوندیتوب کې مشترکې ګټې لري. او خغلی تاروکانو ویل چې جاپان په منځنی ختیځ کې د اختلافاتو په اړه اندېښمنو او غواړي مخامخ بحثونو کې په دې موضوع وغږیږي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا 19 ایالتونه هڅه کوي چې د 1990 کال د محکمې پریکړه چې د فلوریس سټلمنت په نوم یادیږي په ځای وساتل شي. دغه پریکړه وایي چې یو مهاجر ماشوم د شل ورځې یا د دې نه هم کم په بند کې وساتل شي. همدغه راز د بندي خانو د حفظ صحي او مسؤلیت لپاره ضروري شرایط هم ایښي دي. حکومت غواړي چې د محکمې دا پریکړه لغوه کړي چې نوي مقررات وضع کړی شي چې مهاجر کورنۍ تر نامعلوم وخت پورې په بند کې وساتل شي. جمهور رئیس ترامپ شکایت کړی دی چې شل ورځې توقیف د هغو کورنیو هڅې د هغو کورنیو د نیولو لپاره هڅې او بیرته خوشي کول دي چې په غیر قانوني ډول امریکا ته راځي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د تجارتي مذاکراتو په اړه د چینایي او امریکایي چارواکو ترمنځ په ټلیفون خبرې نه دي شوې. د بهرنیو چارو د وزارت ویان تم خوده لید چې واشنگتن ناسم معلومات بند کړي او د خبرو لپاره شرایط برابر کړي. چین په دې اړه تبصره کوي چې د امریکا د خزانه داری وزیر سټیفن منچن د چینایي او امریکایي چارواکو د ارتباط خبر ورکړی دی، خو دا غوی نمونه ونه خستل.
د اسرائیل صدر اعظم د بی پیلوټ الوتکې تر ویشتلو وروسته د حزب الله د ډلې مشر سعید حسن نصر الله ته اخطار ورکړی دی چې آرام په خپل ځای کېني. صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اخطار نن د سه شنبه په ورځ په داسې وخت کې ورکړ چې د بیروت ښار په څنډو کې د دوه اسرائیلي ډرون بی پیلوټ الوتکو د غورځېدلو وروسته د تازه اقدام لپاره تیاری نیول کېږي.
څارنوالانو د مالیزیا د پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق په ضد دوسیه تکمیله کړې ده. مالیزیایي څارنوالانو نن د مالیزیا د پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق په ضد باندې د اداري فساد لومړنۍ یغه دوسیه تکمیله کړه چې 15 میاشتې په کار کړې ده. د دې وروسته به د محاکمې دوم پړاو پیل شي. څارنوالانو عالی محکمې ته وویل چې دوی خپله دوسیه د 500 عیني شاهدانو سره تر تحقیق او خبرو وروسته پوره کړله. دا تحقیق او معلومات غونډول د اپریل د میاشتې راهیسې پیل شوی و.
د امریکا د اوکلاهوما په ایالت کې یو قاضي د درمل جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن ته حکم کړی دی چې د مخدره موادو د بحران د پیدا کولو له امله 1.5 میلیون ډالر تاوان ورکړي.
سخت بارانونه او تیز بادونه چې سرعت یې په ساعت کې 15 کیلومتر ته رسیږي نن د سې شنبې په ورځ په د وین وارد ټاپوګانو یې وځپله او اوس یې مخه د کریبین سمندر په لور شوې ده. دا طوفان د دوریان په نوم باندې یادیږي.
او د میانمار حکومتي مقامات د بشري حقوقو مستقل ګروپونه او ژورنالیستان نه پریږدي چې د میانمار په شمالي ایالت راکین کې کمپونو ته ولاړ شي او د بشري حقوقو د سرغړونو تحقیق وکړي. په دغه میاشت کې 2 کاله پوره کیږي چې 1 لک زیات روهینګیان د پاوز د ظلمونو د لاسه د میانمار نه بنگلاديش ته تښتیدلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، لا هم د طالبانو او امریکایي اساس ترمنځ په دعا کې د سولې مذاکرې دوام لري. د روانو خبرو تازه جزئیات د امریکا غږ د همکار ایوب خاورین اخلو چې له دوی نه آشنا رادیو سره وصل دی. خاورین صاحب، ستړی مشه، د روانو مذاکرو تازه جزئیات څه دي؟
بله، سلام تاسو ټول درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په دوه کې نن په شپږم ورځم سار په لاس نیمه بجې خبري کول شوې دي او اوس د مازیګر ماقام شپږ بجې دي. له هم ادامه لري په تیرو 5 ورځو کې د خپل تر نا وخت نیمو شپو پورې خبرې کېدلې. نن هم همداسې ګومان کېږي، شاید تر ډېرو پورې، شاید اوس خلاصې شي. داسې هم ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد ښایي ډېر ژر امکان لري چې سبا سهار کابل ته سفر وکړي او دلته چې کوم پرمختګونه شوي دي هغه د افغانستان د حکومت سره او دلته د نورو سیاسینو سره امکان لري چې شریک کړي او د بل پړاو دپاره تیاری ګړندی کړي. هغه د بین الافغاني خبر واتر وده.
بله، تمه و چې تر دې مهاله باید موافقه لاسلیک شوه وي، خلک په تمه و، خو داسې ونه شو. د تمې برخلاف تاسو وایئ چې اوس هم بحثونه دوام لري. څه فکر کوئ تاسو هلته نه نږدې هر څه ګورئ او څارئ، آیا د دې امکان شته دی چې د روان بحث نه وروسته موافقه لاسلیک شي که څنګه؟
پرمختګونه ډیر څه دي، خوشبینی هم ډیر زیات دي او تمه و چې نن اوسي، تمه و چې سبا اوسي. دا خو د خلکو فکرونه دي چې باید نن اوسي او سبا اوسي. نه، دوره مذاکرات څه دي په لومړی داسې دوره هم پکې راغلی ده چې یو دوه ورځې دوام کړی ده. داسې دوره هم شوی ده چې 14 ورځې کار کړی ده. د دې خبرو نه د پیل کېدو وخت ټاکل شوی ده، نه د ختمېدو وخت ټاکل شوی ده، نه د ورځو د شمیر وخت ټاکل شوی ده. هر کله چې دوی دغه مسودې تکمیل کړي او په ټولو شایانو سره موافق شول، له دې ځایه به بیا رخصتیږي او دلته به د خبرو اترو د پای اعلان کیږي.
بله، تاسو په آشنا تلویزیون کې هم د یوې پوښتنې ځواب کې اگر چې ویلې، خو بیا هم دغه پوښتنه تکراروم چې په واشنگتن کې روان بحثونه د سولې په اړه، مثلا افغانستان نه د عسکرو د مهال ویش په اکله چې جمهور رئیس ټرمپ کوم خبرې کړې دي، دلته د سولې خبرې څومره اغیزمنول شي؟ په دې اکله تاسو څه طالب چارواکو سره هم تماس کیاسته حیات وګورئ؟ بله،
مشخصاً مې د طالبانو د مذاکراتي ټیم د حیات عباس‌تانیزی څخه خبرونه شپه د خبرونه د خبرو اترو نو وروسته په 12 بجې د شپې د پښتنه وکړه چې څو ساعت مخکې تر هغه وړاندې خپل ترامپ د څرګندونه کړې و او هغه ویل چې بلته موږ یو ټاکل شوی مسیر لرو. هدف په افغانستان کې سوله ده، هدف د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او میکانیزم باندې کار کول دي، او دا خغلی ترامپ خبري په دغه جریان کې محتوی به ارزښت دی.
بله، مننه خاورین صاحب د تازه جزئیات لپاره. به نور ورځو کې بیا هم تاسو سره په اړیکه کې اوسه کوم وده.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. کاته هم د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات د شپږم ورځ لپاره هم نن روانو. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې تر اوسه د دې پړاو د خبرو جزئیات نه دي ورسره شریک شوي. بل لور ته یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي چې په دا ځل خبرو کې داسې موضوعات هم مطرح شوي چې د افغان حکومت پورې تړلي دي. رحیم ګل څاروانی په اړه رپورټ را لېږلی.
ل تیر پنځشنبه ماخام په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او لا هم نه معلومه چې د دې خبرو پایلې به کله اعلانېږي. افغان حکومت وایي د دې خبرو نه لا هم خبر نه دي او کله چې دا خبرې پایلې ته ورسیږي نو په رسمي ډول به خبر ورکړل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دوه روانې خبرې دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
مردم افغانستان توقع دارد تا
کومې خبرې چې دم ګړې د طالبان او امریکایانو ترمنځ روانې دي خلک ترې تمه لري چې دا خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو لامل شي. د افغانستان دولت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته پوره تیاری لري.
ځینې پخواني طالب چارواکي وایي چې دا ځل مذاکراتو کې دا موضوعات هم مطرح شوي چې د دواړو لورو پرته افغان حکومت پورې تړاو لري.
افغان حکومت او غواړي چې جنگ ته ادامه ورکړي نو بیا په هغه صورت کې خو نشي کولای امریکایان دوی ته ووایي چې تاسو باید جنگ ونه کړي. نو تر دې ربریته پورې دا مسایل په افغان حکومت پورې هم اړه لري چې افغان حکومت وایي چې موږ سره کوم توافق نه شي، موږ دا کار نه کوو. په نتیجه کې زه فکر کوم چې حالت به داسې وي چې امریکایان مجبور دي حکومت په دې حکومت کې تغییر راولي. که دا کار ونه شي نو دا قرارداد هم د عملی کېدو هغه مواد چې عملی کېږي هغه مواد هم تر پوښتنې لاندې دي.
وید مجدد هم وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبرې چې د ځواکونو ویستلو تاجله نه لري نوې نه ده او طالبان په خوا په شپږ میاشتنی بیا په نهه میاشتنی او اوس په شپاړس میاشتنی د ځواکونو د وتلو په مهال ویش سلا دي.
عجله په دې معنا چې موږ په شپږ میاشتو کې یا په نهه میاشتو کې نه ځو د افغانستان څخه، بلکې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د تر 2006 کال تر پایه پورې موږ په خپل ټول قوتونه له افغانستان څخه باسو. اوس چې دا خبره کوي ځینې منابع بیا داسې تعبیروي چې شاید 200 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي، داسې نه ده. قرارداد شوی ده، خبره ختم شوی ده.
که څه هم خوشبیني د دواړو طرفو سته خو البته خبره نیایي سوی نه ده او دا اوس خبره چې بیا کوي دا هغه خبره ده چې نور هم زما فکر باندې د سولې خبرې شاته وړي.
ځینې پخواني طالب چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې لاسلیک شي. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د نهم ځل مذاکرات دي چې ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیونوي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله به د تل په شپږمه ټاکنو په ورځ به د رایې اچونې 411 نور مرکزونه هم تړلي پاتې شي. امنیتي کارپوهان وایي چې کېدای شي د ټاکنو په ورځ نور مرکزونه هم بند شي. په مو کې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
په داسیال کې چې د افغانستان د روان 1491 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت ټاکنو ته 10 ورځې پاتې، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د امنیتي اندېښنو او د وسلوالو مخالفانو د لوړو امنیتي ګواښونو له امله به د دمخه ترتیب شوي پلان پر خلاف د ټاکنو په ورځ 411 نور د رایې اچونې مرکزونه هم بند پاتې شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرسیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا پریکړه کمیسیون ته تیره اونۍ د کورنۍ وزارت لخوا اعلان شوی ده.
کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر برگزاری انتخاب
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خو او سرتاسری ټاکنو د ترسره کولو لپاره د رایې چونې 5303 مرکزونه په پام کې نیولې وو. امنیتي ادارو هم 5303 مرکزونو د امنیت ډاډ راکړی وو، خو تیره اونۍ د کورنۍ چارو محترم وزیر وویل چې د امنیتي دلایلو له مخې ممکن 411 مرکزونه به د ټاکنو په ورځ بند پاتې شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال وویل چې افغان امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ټاکنو په ورځ کېدای شي یو شمېر نور مرکزونه هم د وسلوالو مخالفانو د لوړو امنیتي ګواښونو له امله بند پاتې شي او یا هم د دغو تړل شوو مرکزونو یو شمېر په بیرته پرانیستل شي. هغه ویل چې د ټاکنو د ورځې یو نیم وړاندې به دا معلومه شي چې د رایې اچونې څومره مرکزونه به د رایې چونکو پر مخ د تلې پښپګم پرانیستی وي د تیر د لسونه ویوم لمریز کال د تلې د شلمی ورځی د ولسی جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت پرته په شاوخوا 15000 د لچونی په مرکزونو کې خلکو خپل رای کارولې وي د 2013 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې لایور کونکو په شاوخوا 19000 مرکزونو کې خپل رای کارولې وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وي دغه کمیسیون زرا روان ټاکنو لپاره هم پام دې شمیر مرکزونو کې د رای چونی لپاره یو پلان امنیتی ادارو ته سپارلې وو خو امنیتی ادارو دغه کمیسیون ته یوازې د 15000 درې سوه درې اویا مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورک د ټاکنو سارې ادارې اندېښنه ښیي چې د رای چونی د مرکزونو د شمیر کمیدل به په ټاکنو کې د خلکو په ګډون اغیزه وکړي او ډېر رای ورکوونکي به د رای چونې له حق څخه محروم شي د ټیپا په نوم د شفافو ټاکنو ساز د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د ټاکنو سارې ادارې د ټاکنو د روان بهیر څخه خوشحاله نه دي او دوی دا ګڼي چې افغان حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو په برخه کې اراده نه لري
دې وضعیت کې تخنیکي ستونزې امنیتي ګواښونه او را روانو ټاکنو لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی شامل دی
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د وسلوالو طالبانو خځې جمهور ریاست د را روانو ټاکنو د ګډوډولو ګواښونو ته په کتنې دا ګڼي چې ممکن د ټاکنو تر ورځې پورې امنیتي ګواښونه نور هم زیات شي د افغانستان یو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت وایي کیدای شي د ټاکنو په ورځ نور مرکزونه هم د امنیتي ګواښونو له امله وتړل شي ښاغلی طاقت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ولایتونو تر څنګ د کابل په شمول ولسوالیو کې هم ممکن د ټاکنو په ورځ امنیتي ستونزې موجود وي
هغه خو لا پرېږده د موسیي و د چارسا او اخپاو ښار لري کلي او د یو خوا ته پغمان علاقې دا زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ده او بدبختانه موږ نشو کولی چې دا ټاکنې ډېرې پر امن وساتو
د ټاکنو لپاره امنیتي چمتووالی په داسې حال کې روان دی چې د طالبانو او امریکي چارواکو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو له وړاندې پر ټاکنو اغیزه کړې او دولس ولاړو نوماندانو څخه یوازې 15 شپږوي تر اوسه ټاکنیزو سیالیو په لړ کې په کابل کې غونډې جوړې کړي دي
درنو اوریدونکو افغان خبریالان رسنیزی کورنۍ او د رسنۍ د دفاع بنسټونه د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست او د امریکا غږ د مرکزی او جنوبی اسیا د څانګې د مشر محمد اکبر ایازی پومرینه هم جنیدي او د ارواښت ایازی مړینه د افغانستان د مطبوعاتو لپاره لویه تشه بولي ارواښت ایازی نږدې درې لسیزې ژورنالیست او د مهمو رسنیو مدیریت هم کړی دی لیمینیازه یې له کابله په دې اړه رپورټ رالیږلی
د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست محمد اکبر یازی په واشنگتن کې د 15 شپېته کلونو په عمر د اورپیخې ناروغۍ له امله له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې په کابل کې ګڼ شمېر خبریالان د مطبوعاتو کارکوونکي او د ښاغلي یازی هم دوره رسنیز ملګري د ده پر مړینې خواشینی دي پخوانی ژورنالیست او د جمهور رئیس اوسنی مشاور ډاکټر نبی مصداق وایي چې ښاغلي یازی د ټولنې جوړونې او پوهاوي په برخه کې د پام وړ خدمت کړی دی
د دې خدمتونه معلوم دي د ټولنې جوړونې په برخه کې د آگاهۍ په برخه کې د پوره خدمت کړی ده د ته د خدای مغفرت وکړي او مونږ ته د خدای توفیق راکړي چې خپلې ټولنې ته او خپل وطن ته او خپل خلکو ته د خدمت مستر د په شان وګرځو
اکبر ایازی له سکاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده هغه په 2015 کال کې په امریکا غږ کې د جنوبی او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر ټاکل شو ارواښاد اکبر یازی له امریکا غږ سره په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې له ژورنالیزم سره یې له کوچنیوالي مینه وه نوموړي پر مړینه د افغان حکومت په ګډون د ګډو فرهنګیانو سیاسي شخصیتونو او د مطبوعاتو د کورنۍ غړو غمرازي او خفګان ښودلی دی
آقای ایازی در روشنگری و ذهنیت سازی جامعه از طریق رسانه های همگانی نقش مسزایی را ایفا کرده بود فعالیت های او ستودنی بوده و مرگ او ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه افغانستان و مردم افغانستان به شمار می رود
یو شمیر نور خبریالان باور لري چې ارواښاد د افغانستان خبریالانو ته یوه ښه بیلګه او مثال دی
بعد از امریکا آمدن حکومت تازه و کار فعالیتش در رادیوی آزادی و یک رابطه بسیار خوب ایجاد کردن با یک صنف نو از خبرنگاران در داخل افغانستان ای خود به خود نمایندگی ازی میکنه که آقای ایاز اکبر نیازی ایازی یکی از خبرنگاران چیره دست و توانای افغانستان بود.
د ازادی رادیو خبریال نسیم شفق چلار واخا د ازی سره نږدې همکار پاتې شوې دی وای ار واخا د ازی د ژورنالیزم په ډګر کې دی وی اکاډمي مثال لري.
زه ګومان کوم د ازی غونډې خ مدیر خ ژورنالیست او خ مشر به په اسانه بیا په رسنیو کې په تیره په ازادی رادیو او په ویو ای امریکا غه کې دا به تکرار نسی. ایازی صاحب یوازې یو شخص نه و. زه ګومان کوم چې ایازی صاحب د ژورنالیزم په ډګر کې یو اکاډمیک وایم له اکاډمی نه کم سړی نه و. یو اکاډمی وه.
ژوند خو کوو خو ژوند رنګ نه لري، سندره وایو خو آهنګ.
کورنۍ وایي چې ښاغلی ایازی به د پنجشنبې ورځې په 11 بجو د امریکا د ویرجینیا ایالت په یوه هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د امریکا د بندیزونو له ختمېدو وروسته چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. ولسمشر ټرمپ د وو سترو هیوادونو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ ویلي و چې له ایراني ولسمشر سره د مجلس لپاره فرصت شته. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سه شنبه په ورځ له جمهور رئیس ترامپ سره احتمالي خبري رد کړې و. ویل ترامپ باید لومړی پر ایران بندیزونه لری کړي
بدون آن که آمریکا
پرته له دې چې امریکا له بندیزونو لاس واخلي او هغه غلطه لار پرې نږدي چې غوره کړې ده، موږ به هیڅ ډول مثبت پرمختګ ونه وینو. د مثبتو پرمختګونو کلی په واشنگتن کې ده.
کاغلی روحانی چې په تهران کې خبرې کولې وویل ایران د مشکلاتو هواری غوښت او د عکسونو د اخیستو په لټه کې نه و.
بدون این قدم
دوی بالاستیک توغندی آزمایلی شي، خود دې اجازه نه لري چې په څو ساحو کې دا کار وکړي. دا څرګنده ده چې په دغو ساحو کې د اټومي وسلو د تولید ساحې هم شته. دا او یو شمیر نور شیان باید بدل شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل په نږدې راتلونکي کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره د ملاقات ښه فرصت شته. نوموړي په فرانسه کې د جی و ډلې د غونډې پر مهال د فرانسې له جمهور رئیس سره په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې. وویل دی نه غواړي چې ایرانیان د اقتصادي بندیزونو له امله زیانمن شي، خو امریکا نشي کولی ایران د اټومي وسلو درلودو ته پرېږدي.
دوی بالاستیک توغندي ازمایلی شي، خو تاسې د دې اجازه نه لرئ چې د هغوی ساحې وګورئ. دا څرګنده ده چې په دغو ساحو کې د اټومي وسلو د تولید ځایونه هم شته. دا او یو شمیر نور شیان باید بدل شي.
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د دې پرمختګ هرکلی کړی دی.
پر ایران وغږېدو او موږ ټول موافق یو چې ایران ته باید په هیڅ ډول شرایطو کې د اټومي وسلې د ترلاسه کېدو اجازه ورنه کړل شي. اوس د ایران لپاره یو واضح فرصت شته چې راشي او د قرارداد پر تعهداتو باندې عمل وکړي، خبرې له سره پیل کړي او په سیمه کې خپل مخربانه اعمال پرېږدي.
د جرمنی لومړی وزیر انګلا مرکل هم د خبرو په ارزښت ټینګار کړی دی. جرمنی د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې ترڅنګ د قرارداد یو غړی هیواد دی.
د سو خبرونو سرخط واوري. طالبان وایي د امریکا سره د توافقنامې نهایي کولو هڅه کوي. طالبان ویلي دي کوشش کوي چې نن سه شنبه د اګست په 8مه د امریکایي استازو سره د توافقنامې په پاتو جزئیاتو باندې موافقه وکړي. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د پاره د وسلوالو طالبانو مرستیال مولوي زرقاوي د قاتم لاتر د ماموریت په یو هوایي برید کې د ډرون په برید کې وژل شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د امریکا د بندیزونو د ختمېدو نه وروسته چمتو دی چې د جمهور رئیس ترامپ سره وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان کړی دی چې د تجارتي مذاکرو په حق له د چینایي او امریکایي چارواکو ترمنځ په ټلیفون کې خبرې نه دي شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف جاپان ته د رسیدو سره سم نن د سه شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د فارس خلیج د ثبات په کوششونو کې به خپل نقش زیات کړي. د اسرائیلو صدر اعظم د بی پیلوټ الوتکې تر ویشتلو وروسته د حزب الله د ډلې د مشر سید حسن نصر الله ته اخطار ورکړی دی چې آرام په خپل ځای کېني. او د هند په کشمیر کې زیات امنیتي تدابیر نیول شوي دي او پوځیان د سرینګر په واټونو کې ګزمې کوي.
د درنو اوریدونکو نیم ساعت لمړی خبری پښتو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شېبې مې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا هم خدای مل شه.